دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
درنو اوریدونکو ستړي مشي ځان او شبا آشنا تاسو په روانه خبرونه کې د سیمه او نړۍ پاړه رپورټونه هم اوري خولم لري پام کوي د سیمه او نړۍ خبرونه ته
السلام علیکم درنو اوریدونکو ستړي مشي زه زیبا خادمیم دا د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه ده د نړۍ د دې ساعت خبرونو ته تاسو پام را اړوم د بشری حقوقو د سار سازمان وایي چې وسنۍ بشری مرستې په افغانستان کې د افغانانو د بشری بحران چاره نشي کولای د دې سازمان سیلون کې فرشته عباسی د مارچ په 14 په اعلامیه کې ویلي دي چې د 2 کلونو نه زیاته موده کیږي چې په افغانستان کې بشري بحران راغلی دی او وجه یې دا ده چې په 2020 کال کې په افغانستان کې د طالبانو د بیا واکمنیدونکو روسانو مرستندوی ملکونو د دې ملک سره خپل مالی مرستې قطع کړې دي او په نړیوال سیستم کې د افغانستان بانک فعالیت هم ځنډولې ده د ملګرو ملتونو د رپورت په اساس په افغانستان کې په 2023 کال کې 3.1 میلیونه وګړي بشري مرستو ته اړتیا لري. میرمن عباسی د ملګرو ملتونو د دې رپورت په اساس ویلي دي چې 98% افغانان کافي خواړه نه لري، 98% افغانان اوبنه لري، اقتصادي فعالیتونه 20% کم شوي دي، یوازې 30% خلک برېښنا لري او د دې نه علاوه روغتیايي سیستم د لنګیدو په درشل کې دی. د بې سرحد خبريالانو سازمان د طالبانو د مشر هبت الله اخونزاده نغښتې دي چې په افغانستان کې د خبريالانو د ځپلو اقدامات بند کړي. دغه سازمان په خزینه خبريالانو د محدودیتونو لکبله اندېښمن دی. د دې سازمان د جنوبي اسیا څنګ د چهارشنبه په ورځ په اعلامیه کې د حجاب د سختو قوانینو نه علاوه د نورو محدودیتونو یادونه کړې ده چې وایي په رادیوي او تلویزیوني پروګرامونو کې به خزینه سرګندېږي او د طالبانو د چارواکو فلمونه به نه اخیستل کیږي. د بې سرحد خبريالانو سازمان د طالبانو د مشر ملا هبت الله نه وغوښتل چې د دې سازمان په خبريالانو او په مطبوعاتو باندې بندیزونه لغوه کړي. خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیونه اوري. د تورخم دروازه د سلور ورځو تړل کېدون وروسته د مارچ په 15 د سرطاني ناروغانو د پاره خلاصه شوې ده. باختر خبری آژانس چې د طالبانو د حکومت تر کنټرول لاندې دی د پنځشنبه په ورځ د ننګرهار د ولایت د اطلاعات او فرهنګ د ریاست د اطلاعاتي څانګې د عامر صدیق الله قریشي یو ویډیو خپره کړې ده. په دې ویډیو کې ویل کیږي چې د لارې د طالبانو او پاکستانی چارواکو ترمنځ د خبرو نه وروسته د مارچ په 14 د سرطان ناروغانو ته پرانستل شو. اغه ویل دي ټول هغه کسان چې د سرطان مرز ولري او په ننګرهار کې د ځنګړي کمیسون شپږ میاشتنی کارتونه ولري کول شي چې پښتونخوا ته د علاج لپاره سفر وکړي. په افغانستان کې ډېر سرطاني ناروغان د روغتیايي اسانتیاو د نشټوالي لامل غواړي چې د پاکستان او هند په شمول گاونډیو هیوادونو ته سفر وکړي، مګر د جمهوریت نظام د رنګېدو اوس ډېر زیات ناروغان پاکستان ته ځي، ځکه هند په افغانستان کې د نظام د بدلون راهیسې افغانانو ته د ویزو ورکول بند کړی دي. د پاکستان ایکسپریس ټریبیون ورځپاڼه د پاکستانی منابعو له قوله خبر ورکړی دی چې د طالبانو حکومت د پاکستان د نوي حکومت سره د رسمي خبرو د پیلولو هڅه کوي. د ورځپاڼه لیکلي دي چې د همدې هڅو په لړ کې پروانه هفته کې په کابل کې د پاکستان شازده افیر عبید الرحمن نظامانی قندهار ته تللی، د قندهار د ولی ملا شیرین اخوند سره یې کتلی دي. کسه هم د کابل او اسلام آباد ترمنځ رسمي خبرې پرې شوي دي، خو د دې ورځپاڼه په قول غیر رسمي اړیکې لا هم فعالې دي. د ورځپاڼې په خپل رپورت کې لیکلي دي چې د طالبانو حکومت په پاکستان کې د نوي حکومت سره د دواړو هیوادونو ترمنځ د ستونزو د حل په لټه کې دي. د طالبانو د حکومت د بارنیو چارو وزارت خبر ورکړی دی چې سرپرست وزیر امیر خان متقی په کابل کې د ایران د سفیر حسن کاظمی قومي سره کتلی دي. د طالبانو د خارجه وزارت د ویان مرسیال حافظ ضیا احمد تکل د چهارشنبه په ورځ لیکلي دي چې په دې کتنه کې د دوه اړخیزو اړیکو، سوداګرۍ، ترانزیت او په سیمه کې د تازه سیاسي تحولاتو په هکله خبرې وشوې. همدارنګه ویل شوي دي چې ښاغلی متقی افغانستان ته د ایران نه د واردېدونکو برېښنا د زیاتوالي، د چابهار د بندر په هکله، د پرمختګ ترڅنګ په ایران کې د افغان مهاجرو د ځنو ستونزو او د ایران سیستان ته د هلمند د سیند اوبو په رسیدو هم خبرې کړې دي. د ایران سفارت یا نورو ایرانی چارواکو تر اوسه په دې هکله څه نه دی ویلي. د نړیوال تروریزم د 2023 کال په انډیکس کې افغانستان په اول ځل د هغو 15 هیوادونو له قطاره وتلی دی چې تروریزم تر ټولو زیات ځپلی دي. په دې انډیکس کې چې د سولې او تروریزم د انسټیټیوټ لخوا خپور شوی ویل شوی دی چې تیر کال په افغانستان کې په تروریزم کې د پام وړ کمواله راغله او د تروریستي بریدونو په حق له 119 مړینې ثبت شوی دی چې د 2022 کال په نسبت 1.5% کمای خي. مګر د دې معنی دا نه ده چې په بشپړ ډول په افغانستان کې سولې ټینګه شوې ده. د امریکا د متحده ایالاتو د کانګرس جمهوریت غوښتونکو سناتور مارکو روبیو کانګرس ته یو لایحه وړاندې کړې ده او غواړي چې امریکا د افغانستان سره خپل مالی مرستې بندې کړي. روبیو په دې لایحه کې چې د نړیوالو دهشتګرو د تمویل د بندېدو قانون نومیږي ویلي دي امریکا د ملګرو ملتونو ته تر هغه وخت پورې مرستې بندې کړي چې ډاډه شو چې د امریکا او د امریکا د مالیه ورکونکو پیسې د ملګرو ملتونو د سازمان لارې طالبانو او نور د شتګرو ډلو ته نه رسیږي. زیبا خادم، امریکا غږ، واشنگتن.
د سیمه او نړۍ خبرونه واوریدل. په موقعي د سیمه او نړۍ پاړه رپورټونه ده.
د بی پولي خبريالان سازمان وایي چې په افغانستان کې د رسنیو زپلو او پر خزینه خبريالانو محدودیتونو شدت موندلې ده. دغه سازمان د طالبانو لخوا پر رسنیو او خبريالانو د محدودیتونو په زیاتېدو اندېښنه ښودلې او ویل دي چې په دغه محدودیتونو خزینه خبريالان تر ډیره نه خشي وي دي. بل خوا د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتیرش یو ځل بیا په افغانستان کې پر میرمنو او نجونو په لګیدلو محدودیتونو اندېښنه ښودلې ده.
د بی پولو خبريالانو سازمان چهارشنبه نا وخت په اوراپور کې ویلي چې دغه سازمان د طالبانو په هغو اقداماتو چې د خزینه خبريالانو جامع غږیز رسنوي ته د خزو لاسرسي او د طالبانو د چارواکو د فلم او کیسه خستلو په ګډون مخ په زیاتیدونکو محدودیتونو پکې شامل دي ژور اندېښنه لري. دغه سازمان د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت او سپارښتنو ته چې په رسنوي کې دی یوازې د خدو سترګې ښکار کیږي ویلي چې یاد وزارت رسنوي ته خبرداري ورکړي که دا حکم عملی نکړي پر رسنوي کې به د خزو په کار بشپړ بندیز ولګيږي.
په داسې وخت کې چې خبریاران له وړاندې له سختو ځپونکو اقداماتو سره مخ دي، سانسور په خپل د ځان سانسور نوي سیمایز محدودیتونه چې کېدای شي د هیواد نورو برخو ته هم وغځيږي، په ملي کچه محدودیتونه د افغانستان د رسنیو اوږدمهاله لید نور هم ویجاړوي.
آر اس اف وی په کندهار کې طالبانو والی په غونډو کې د فلم مواکس په خستلو بندیز لګولای او په خوست ولایت کې د طالبانو امنیه قمندان د خزو لخوا رادیو او تلویزیون ته پر ټلیفون کولو بندیز لګولای.
افغان خبريالان د ملت غږ ده، بالخصوص افغان خزینه خبريالانو باندې چې په وسري حکومت کې کوم بندیزونه دي واقعا موږ په دې باندې ډیر زیات ناراحته یو، ځکه چې یو خبريال د یو ملت د ټولنې غږ ده. نو په افغانستان کې د ټولنې پر غږ باندې بندیز لګول شوی ده،
خاصه توګه هغه خزینه خبريالانو چې د یو ویډیو او کلپ د اخیستلو په خاطر بهر وزي له ډیرو ستونزو سره مخامخ کیږي او ډیر قرباني ورکوي. مدما وختنه د افغانستان د اسلامي امارت نه داده چې په خپل تګلارې کې بدلون راوړي.
د بی پلو خبريالانو سازمان د طالبانو په مشر مولا هبت الله خونزاده غږ کوي چې پر خبريالانو او رسنۍ لګیدلې محدودیتونه چې یاد سازمان ویجاړوونکي او ځپونکي بولي پای ته ورسوي. یاد سازمان په داسې حال کې دغه اندېښنې څرګندوي چې د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتیرش یو ځل بیا په خپلو تازه څرګندونو کې ویلي چې په نړۍ کې روانې جګړې د افغانستان په ګډون په یو شمېر هیوادونو کې د میرمنو او نجونو لپاره ویجاړوونکي دي.
په ټوله نړۍ کې د میرمنو حقونه تر برید لاندې دي، مدني فعالیتونو ساحه محدوده سوي او د میرمنو د حقونو مدافعین د عدالت په اړه دغه غوچتولو پر مهال له تاوتریخجنو تهدیدونو سره مخ دي. افغانستان یې تر ټولو بد مثال دی. میرمنې او نجونې تر ډیره له تعلیمي سیستم او په عام ژوند کې له ډیرو فعالیتونو منع سوي دي. دا وضعیت خطرناک او د زغم وړ نه دی.
نړۍ که څه هم پر افغان میرمن او انجینو په لګیدلو محدودیتونو توند انتقاد کوي، خو طالبان وایي چې هغوی د شریعت په رڼا کې د میرمنو حقونو ته ژمن دي او دا د افغانستان کورني مسایل بولي. سمیع الله جلالزی د امریکا غږ.
متضاد اړخونه، بیلابیل دریځونه، د سپیناوي تود مخامخ بحث او په اخر کې قضاوت ستاسو. پر مهمو سیاسي امنيتي اقتصادي او ټولنيزو مسايلو د افغانستان سیمه او نړۍ باندې د جوړ سيډنيز بحث مهمه او نيزه پرونه هايل د هرې جمعې په ورځ د افغانستان په وخت د ماخام ونیمونه تر اته بجو پورې د امریکا غږ د سټلایټ للارې په ژوندۍ بانه هايل د امریکا غږ د روانو چارو نوي ټلویزیونی خبرونه
تاسو زمون غږ د واشنگتن د سټډیو ناوړي په دې حال کې چې په متحده ایالاتو کې ټاکنیز کمپاین توت شوه دواړه ولسمشر جو بایدن او د هغه احتمالي سیال ډونلډ ټرمپ شمنه کوي چې د چین په اړه به سخت دریځ غوره کړي خدا چې په چین کې خلک د دې په اړه څنګه احساس کوي د امریکا غا خبريال بلګالو د بیجنګ له اوسیدونکو سره غږیدل او د دواړو کاندیدانو په اړه ترینه پوښتنه کړي دي نور تفصيل راپور کې
د امریکا د ولسمشرې د ټاکلو نشټې کې د وسره د امریکا او چین اړیکې ممکنه تر دې هم ترنګلې شي دا چې ترنګلتیا بسوي امریکا غږ د چینایانو د دریس معلومولو لپاره بیجینګ کې د خلکو نظر پختلې دا لومړی ځل دی چې امریکا غږ ته په سلورو کلونو کې چین ته د سفر اجازه ورکړل شو ځکه د کرونا د وبا د محدودیتونو او د متحده ایالاتو او چین د خرابو اړیکو له کبله ویزا نه ورکول کېده امریکا غږ د بیجینګ د اوسیدونکو له پوښتل چې دوی د جو بایدن او ډونلډ ټرمپ په اړه څه فکر کوي
زه
د خپل هیواد په اړه فکر کوم څوک چې هم وټاکل شي هغه به زموږ لپاره ښه نه وي
د یو عادي چینایي زده کوونکي په توګه زه ټرمپ ته ترجیح ورکوم که هر څه دی خو د خپل هیواد د ښېګڼې لپاره کار کوي
د ټرمپ د چین پالیسی د وړاندوینه ورنوه زه کله به هغه په چین سخت انتقادونه کول او کله به بیا شخصي ډیپلوماسي په مخ وړه
تاسو په هغه د متحده ایالاتونو او چین ترمنز ډیر تشنج موجود وو او اوس دا د مینی جشن دی
دلته په چین کې ټرمپ یو مستعار نوم لري دا نوم د ملت جوړونکې ملګری دی دا په دې معنی ده چې ټرمپ په حقیقت کې د متحده ایالاتو نړیوال انزور ته په زیان رسول سره د چین سره مرسته کوي
دا په څه پورې ده د دې چې هغه په یو ډول کوي په حقیقت کې د چین لګاتو سره سمون لري
هغه خوران یې خبره کوي او کله ناکله هغه کارونه په داسې طریقه کوي چې خای د چین سره مرسته وکړي
ټرمپ د چین د صادراتو په برخه کې زنداس اقدامات کړو چې د چین اقتصاد ته سخت زیان ورسو خو هغه د امریکا له ډیرو متحدینو سره هم اړیکې خراب کړي او متحده ایالات د ډیرو نړیوالو تړونونو وستو چې په دې کاري د امریکا د نړیوال مشرتابه رول ته تاوان ورسو بیا ولسمشر بایدن د متحده ایالاتو د متحدینو سره اړیکې پیاوړې کړې په ځانګړي توګه په آسیا کې چې بیجینګ ته زیان رسوي
He does present more traditional
هغه یو دودیز چلند کوي هغه پر متحدینو ټینګار کوي او ایديولوژیکي ارزښتونه حڅوي هغه حتی د دیموکراسي په وړاندې د استبدادي نظام په اړه سرمشیز هم تر سره کړ
د بایدن په حکومت کې د چین سره د ځینی مخالفتونو سره سره اړیکې سمې شوې دي او د دې پرمختګ په چین کې هم هرکلې شوې ده خو په داسې وخت کې چې عمومي انتخابات راتلونکي دي ځینی اندېښنې موجود دي نظرانه یوسفسی امریکا غږ واشنگتن
اتصال زموږ او ساسي پیوستون خبرونه تیرنی او خبرګونونه مواساق معلومات او دقیق جزئیات هاکورانه نړیوالې او سیمهیزې مسلې چې د مخالکو پر ژوند غیز لري ستاسو پوښتنې د چارواکو ځوابونه او د پوهانو سپارښتنې لې یک شنبه تر پنج شنبه هر مخام په شپږ بجو او دیر شو دقیقو له واشنگتن څخه پر ژوندې بڼه د ساتلایت تلویزیون او ټولنیزو شبکو لاري
رپورټونه ته د واشنگتن د سټډیونه ادامه ورکاو د طالبانو د حکومت د کار او ټولنیزو چارو وزارت وایي چې یو زیات شمیر ځوانان د بیکاری له امله نشو ته مخه کوي او دوی هڅه کوي چې د مسلکی او حرفوي زده کړو له لارې دغه مشکل حل کړي په ورته وخت کې معتادین د بیا ځلې روږدي کېدو عمده لامل بیکاری بولي چې په دې وروستیو کلونو کې زیاته شوې ده محمد ابراهیم مومن په دې اړه رپورټ لري
بیکاری او په مسلسل ډول د کار نشتون په افغانستان کې په نشئی توکو د میلیونونو معتادینو د روغدي کېدو عمده او ستر لامل بلل کېږي. دا په داسې حال کې ده چې تازه د افغان جایکا په مرسته په کابل کې 1950 ځوانان له حرفوي زده کړو فارغ شول. دغه شمیر ځوانانو ته د جاپان د نړیوالو همکاریو د سازمان لوري شپږ میاشتنی حرفوي او مسلکي زده کړې ورکړل شوې دي. د مسؤلینو په خبره دا مسلکي زده کړې په 15 بیلابیلو څانګو خیاطي په تعمیراتو کې د نل غځونې برېښنا فلزکاری او د کمپیوټر په برخه کې ورکړل شوې دي.
حکومت نه خو مونږ دا توقع د هیله ده چې مونږ ته زمينه د کار برابر کړي او کارونه هوس یعنی ټول خلک شکایت کوي چې کارونه نشته. الحمدلله مونږ چې دغه کار یا د هرپس ذکره اوس مونږ کولای شو چې یو دکان خلاص کو یا خپل یو چې وکړو خو سرمایه نشته او دا مهمه ده چې ورنه چې دوی نه چې دوی د یو زمينه را برابر کړي چې مونږ آینده لپاره چې خپل ځان او خپل کورنۍ خپل ټولنې لپاره خپل ولس لپاره د خدمت وکړو چې دا کوم مسلک مجد کړي کوم حرفه مجد کړي دا چې بي ځای لاړ نشي
که بے کار اوسېږي یو انډیوال یو بل انډیوال در سره پیدا کیږي بلا رکیږي یعنی شو باندې اخته کی هغه نه خده چې او کس زیات کې رزق حلال کوته وسی او دغه یو ډیر ښه کار ده.
پام دی هلکه طالبانو د حکومت د کار او ټولنیزو چارو وزارت ویان امریکایي سره په خبرو کې ویل چې اوس مهال د مرکز په ګډون په ټول افغانستان کې د مسلکي او حرفوي زده کړو 250 مرکزونه فعالیت کوي چې څلورو شپږو او ان زینو رشتو کې تر 9 میاشتو پورې ګډونوالو ته روزنه ورکول کیږي او هر کال لول زرو ځخنی ولې تر 40 پورې زران دغه تل مسلکي او حرفوي زده کړې تر لاسه کوي.
یا د برنامه په دوامدار توګه باندې فعال دي او د کال تقریبا لول زرو نه د 40 پورې ځوانان په یاد مراکزو کې زده کړې تر لاسه کوي او د کار بازار ته وړاندې کیږي.
د مسلونو په خبره په خو به د افغان کوریا، افغان جاپان او افغان هند مرکزونو سره بهرنی مرستې کېدلې خو اوس د غمرسې درې دلې دي او په خپل د کار او ټولنیزو چارو وزارت د خپل بودیجې څخه د غمره کیسه ملوي. محمد ابراهیم من امریکا غږ.
د بدلون پر مهال کله چې د نړۍ وضعیت څرګند نوي او کله چې اوریدل ل عیني واقعیتونو سره سمون نخري مو په حقیقت پسې ګرځو.
دا د امریکا غږ آشنا رادیو ده. یو افغان خور او ورور چې د موسیقي هنر زده د دوو کلونو راهیسې اسلام آباد کې د کډوالۍ ژوند کوي. وای په افغانستان کې په سختیو کې ځانونه خپل هیلو ته ورسول خو د جمهوریت نظام تر لنګېدو وروسته خپلواک ژوند نه به برخې شو او جلا وطنې ته مخه کړه. زمونږ همکار مسکا صافی ورسره لیدلې او دا راپور پرې چمتو کړی دی.
د کډوالۍ پستړو کې د هنر پاسره د غرور او خور د کابل اوسیدونکو دی او اوس مهال په اسلام آباد کې ژوند کوي. 22 کلنه صدیقه د مندالا آرت هنرمند ده. هغه په کابل پوهنتون کې د ویترنری محصله و.
هنر مندالا هنر است، یک هنر تزئینی است که زیاتر در کشور چین، هند و کشور ایران مرسوم است و خوشبختانه در کشور ما بعض هنرمندایی داریم که مندالا کار میکنن و میشه که یکشان ما باشم که این هنر را به پیش گرفتیم. بعد از تلاش ها و کوشش های زیادی تانستم با موفقانه سپری کردن کنکور وارد دانشگاه کابل شوم و بسیار زیاد به رشته ام علاقه مند بودم و همیشه فکر میکردم که دکتر موفقی خواهند آینده شد. غافل از اینکه آینده در کار نیست و رژیم تغییر میکنه و همه آرزوها و همه تلاش های ما به خاک یکسان میشه. نه تنها ما بلکه تمام دختر خانم هایی که در افغانستان هستند حق انسانی و حق اولیشان که حق تحصیل و حق درس است و حق کار کردن در بیرون از خانه است، این حق ازشان بسیار به نحوی زشتی گرفته شدن و همچنان در رشته هنر بعد از اینکه رژیم تبدیل شد دختر خانم هایی را دیدم که خیلی مایوس شدن و ناامید شدن و فکر نمی کنم که دوباره او روحیه و امیدی که قبلا داشتن دیگه به دست بیارن.
صدیقه د کډوالۍ دوو کلونو کې یوازې د استادې یو دند ترلاسه کړي وای راتلونکي یې نامعلومه دی.
الان در پاکستان هم عضویت یک شبکه رضاکارانه را دارم و همچنان کارهای هنری خود در اینجا کوشش میکنم که ادامه بتم و در کنار از او در یک کورس و مهاجرین به اطفال مهاجرین تدریس میکنم زبان انگلیسی را.
د صدیقې مور وای اولادونه یې په سختیو کې لوی کړه، خو کله چې یې ژوند ښه شو کډوالي ور په برخه شوه.
پدر یا فوت کرد دیگه، به خاطر سختی اولادا رو کلان کردم، زحمت کشیدم، خودمون در خانه مردم کار میکردم، در سختی دیگه پدرش فوت کرد. یا خیلی خرد بود، طالب آمد دیگه نتونستم، کل چیز از بین رفت. اولادای من هنرمند بود، رسام بود، دختر من پنتون میرفت، کلش از بین رفت دیگه طالب آمد.
د صدیق ورور یاسر هم د انزورګری ترڅنګ یو تکړه گیټار غږون کړي.
مدت دو سال میشه که فعلا د پاکستان مهاجر هستیم و خاطراتی که از کابل یادم میاد واقعا دل ما میشکنه، و خاطر از اینکه کل کارهای ما صفر شد. وقتی که تازه کابل سقوط کرد فکر میکردیم که اصلا دیگه هیچ کسی نیست، به سختی تونسته بودم تمام چیزایی که داشتم رو به دست بیارم.
د 2021 کال رئیس ګڼ شمېر افغان کډوالو اسلام آباد ته مخه کړی، چې پکې د صدیقې او یاسر په څیر با استعداد ځوانان هم دي، کوم چې د افغانستان په اوسنیو شرایطو کې آزاد سانشي اخیستلی.
متضاد اړخونه، بیلابیل دریځونه، د سپیناوي تود مخامخ بحث، او په اخر کې قضاوت ستاسو پر مهمو سیاسي، امنیتی، اقتصادي او ټولنیزو مسایلو د افغانستان سیمې او نړۍ باندې د ژور څېړنیز بحث مهمه او نیزه خبرونه. هایل د هرې جمعې په ورځ د افغانستان په وخت د ماخام و نیمونه تر اته بجو پورې د امریکا غږ د سټلایټ للارې په ژوندۍ بانه. هایل د امریکا غږ د روانو چارو نوي ټلویزیونی خبرونه.
په کابل کې د ګوزن پر وړاندې مبارزه په جدي توګه روانه ده، او هم زیات خلک د ګوزن وایرس او ګوزن واکسین په اړه پوهاوی لري. خو بیا هم یو شمېر کورنۍ د خپلو ماشومانو په واکسین کولو کې بې پروايي کوي، او نور ماشومان هم له ګواښ سره مخ وي. کابل کې د کتلوي مافیات پخوانی مسؤول ګل خان ایوب په دې باور دی چې ګوزن وایرس د هغو ماشومانو لپاره لوی خطر دی چې تر اوسه واکسین شوي نه دي. د نوموړي په وینا د ګوزن په ناروغۍ اخته یو ماشوم کولی شي د خپل شاوخوا 200 نور هغه ماشومان په دو وایرس اخته کړي چې واکسین ورته نه دی تطبیق شوی. ډاکټر ګل خان ایوب په دې اکله امریکا غاک سره خبرو کې وویل
د پولیو د ناروغۍ خطر په هغه سیمو کې خورا زیات دی چې هلته په پولیو اخته ماشومان شتون ولري، ځکه چې په دې ناروغۍ اخته ماشوم کولی شي چې خپل د چاپیریال 200 نور ماشومان چې واکسین شوي نه وي په دې ناروغۍ اخته کړي. په لری پرتو سیمو او هغه ځایونو کې چې د واکسین د ټیمونو ورتګ ورته ستونزمن دی، زیاتره ماشومان د واکسین نه پاتې کیږي، نو په دغه ستونزمنو ځایونو کې د ماشومان واکسینول ډیر اړین دي.
د ښاغلي ایوب پر خبره هغه سیمو ته باید زیاته پاملرنه وشي چې خلک بار بار او په هر کمپاین کې خپل ماشومان نه واکسین کوي، او یا ورته د رضاکارانو لاسرسی کم دی، او ماشومان له ګوزن واکسین څخه محرومیږي.
په لرې پرتو سیمو او هغه ځایونو کې چې د واکسین د ټیمونو ورتګ ورته ستونزمن دی، زیاتره ماشومان د واکسین نه پاتې کیږي، نو په دغه ستونزمنو ځایونو کې د ماشومانو واکسینول ډیر اړین دي. او ډیر اړین ځکه دی چې په هوارو او د لاسرسي وړ سیمو کې دا شونې ده چې ماشومان بیا واکسین شي، خو په لرې پرتو او ستونزمنو ځایونو کې ماشومان په دوامداره ډول د واکسین نه پاتې کیږي، چې د دې ماشومانو واکسینول په ټاکلي وخت د پولیو د ناروغۍ په له منځه وړلو کې ډیر ارزښت لري.
له بلوري د پلازمینې کابل اوسیدونکو وایي چې لا هم د مرکز په لری پرتو ولسوالیو کې د ګوزن وایرس په اړه د ځینو خلکو چلند اندېښمنونکی دی. د قرباغ ولسوالی اوسیدونکو سهراب وویل
زموږ په ولسوالۍ کې اوس هم څه ناڅه کورنۍ شته چې کوچنیانو ته واکسین نه ورکوي چې علتونه یې مختلف دي. یو خبره خو دا ده چې لا هم هلته پوهاوی په هغه سطح نه دی چې باید وای، نو زیات ارتیا محسوسی چې زموږ په کلی ولسوالۍ او بل اخره ټول هیواد کې خلک په لرو پرتو سیمو کې د واکسین په اهمیت باندې و پهل شي تر څو خلک یې تطبیق ته آماده شي.
درنو اوریدونکو، دا د اوس په یو سر مقاله ووري چې د امریکا د حکومت نظر څرګندوي.
د کرونیکی یا مزمن لوګي او سوې تغذی په خلاف د چباندې ایویل سیزی په موده کې لا پرمختګ نه ورسته په 2009 میلادي کال کې په نړیواله کچه د خوراک د بحران د رامنځته کېدو په وجه د پرلپسې بې سابقه شوکونو د لړۍ په وجه د کووېډ 19 د اوبا پر خلاف د مبارزې په شمول کم پرمختګونه چې په دې لاره کې شوي وو زموږ له لاسه ووتل. دا خبره د متحده ایالاتو د نړیوالې پراختیا د ادارې د انعطاف چاپیریال او د خوراکي موادو د امنیت د بیرو مرستیالې میرمن ډینا اسپوزیټو کړې ده. په یوکران کې روان جنگ او په سودان، ایتوپیا یا حبشه، یمن او اوس مهال په غزه کې د روانو شخړو مطلب دا دی چې وسوا او 15 میلیونه خلک په سخته لوګه کې شپې او ورځې تیروي. هغه د متحده ایالاتو د کانګرس په یوې استماعي غونډه کې په دې اړه وویل چې په 2019 میلادي کال کې کورونا د کووېډ 19 وبا د خپرېدو وروسته د نړۍ په یو شمېر نیسمونو هیوادونو کې اوس مهال 144 میلیونه خلک کرونیکي یا مزمنه لوګه کې وخت تیروي. دغه خلک د وسلوالې شخړې او یا د ځینو پیچلو او مغلقو بحرانونو ښکار شوي دي چې لامل یې د هغوی ورځنی ژوند او د نفقې د پیدا کولو لارې چارې د ګډوډۍ سره مخامخ کړي. د خپل ژوند د بقا په خاطر په بشري مرستو باندې اتکا کولو ته اړ شوي دي. په 2020 میلادي کال کې په نړۍ کې د خوراکي موادو د بحران د اوج په وخت کې د متحده ایالاتو د نړیوالې پراختیا ادارې وکولې شو چې نږدې 40 میلیارد ډالر د خپل بشري مرستو په لړ کې ځانګړي کړي چې په دې جمله کې 6 میلیارد ډالر په بیړنۍ توګه د خوراکي موادو د رانیولو لپاره ځانګړي شوی. موږ باید په لومړي سر کې د لوګي د مخنیوي لپاره پانګونه وکړو. کومې پانګونه چې موږ مخکې کړې وې با معنا بریامو تر لاسه کړې. په هغه برخو کې چیرې چې فیډ د فیوچر یا د راتلونکو لپاره خوراکي مواد برابر کړئ چې د متحده ایالاتو د حکومت د نړیوالې لوګي د ابتکار یا نوښت یو مهمه برخه ده عملنې کار ورکو. غربت لوګه سټنټینګ یا د لوګې لاملا د ماشومانو د قد کمیدل لشلنا تر 15 سلنې پورې د وی لسیزي کار په نتیجه کې کم شو. نو موږ ویل چې موږ باید په دې مثبتو نتایجو قناعت ونکو. په داسې حال کې چې په 2020 میلادي کال کې د متحده ایالاتو د نړیوالې پراختیا ادارې خپل کلنۍ بودیجه دوه چنده لوړ کړه، د راتلونکو لپاره د خوراکي موادو د پروګرام لاندې تر ننه پورې د نړۍ په یو شمېر نیسمونو هیوادونو کې مرستې کړې. اسپازیتو وای په داسې حال کې چې پر یوکران باندې د پوتین پر امر بشپړ ارغل په نتیجه کې په نړیواله کچه د خوراکي موادو بې له اسمان سره خبرې کوي، موږ د نړۍ تر ټولو بېوزلو بزګرانو سره د مرستې په غرض بهترین تخمونه، کیمیاوي سره او همداراز له مارکیټونو سره په مالی برخه کې د مرستې لپاره یو لړ عاجل اقدامات وکړل او زیار مو وست چې په سیمه ییزه کچه د خوراکي موادو د تولیدولو لارې د خوړو د بحران د ناوړو اثراتو د خپرېدو مخه ونیسو. په دې ارتباط د متحده ایالاتو له مشرې پرته په نړۍ کې به د خوراکي موادو امنیت له دې نه هم بدتري. میرمن اسپوزیټو وای د لوګې د منحني د راټیټولو لپاره به بهتری چې موږ د لوګې له خپرېدو مخکې متوجی اوسو، نه دا چې په مقابل کې د عکس العمل لپاره ځانونه چمتو کړو. موږ باید په اوږده موده کې د کرهنې په برخه کې پانګونې همداراز زموږ د خپل اقتصادي بهتری او خوندي نړۍ د رامنځته کولو لپاره خپل هلې ځلې جاري وساتو.
درنو اوریدونکو خبرونه په همدې پایتور رسیدا.
مننه چې د امریکا غاک آشنا رادیو خبرونه اورئ. تر بیا خدای ماشه.